السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستانګزایم او د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمرنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم نن چهارشنبه ده د 1499 کال د میزان تلې څلېرشتمه د 2019 کال د اکتوبر شپاړسم په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملي امنیت شورا وایي حکومت د سولې د پروسې د همغږۍ چارې چټکې کړې دي. دا وروسته له هغه چې څو بهرني چارواکي په دې وروستیو ورځو کې له افغان مشرانو سره د سولې، امنیت او انتخاباتو پر مسلو غږېدلي دي. روسیه ویلي سوریه او ترکیه به هیڅکله په خپلو کې جنګ ته پرېنږدي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماتې ویلي چې په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیشنونو د هر ډول سیاسي فشار راوړلو او لاسوهنې مخالف دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي له بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په بلخ کې د ملي اردو د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. او روسیه له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې. پوره خبرونه. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماتې ویلي چې په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیشنونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالف دي. دا خبره د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون په خپل ټویټر باندې کړې ده. اغلی ویلز پرون د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم جلا کتلی دي. دوی د افغانستان د سولې د پروسې او انتخاباتو په اړه باندې خبری کړی دي. الیس ویلز د انتخاباتو کمیشن له هغه پریکړو هرکلای کړی دی چې یوازې بایومیټریک شوی رای ورته د منلو وړ دی. تمه ده د افغانستان د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه د شنبه په ورځ اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلی دی چې څه باندې 1,900,000 رایې چې بایومیټریک شوی وي تر اوسه سیستم ته داخلې کړي دي او لا هم د 3,900 محلونو رایې پاتې دي چې وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو له ورځې څو ورځې وروسته ویلي و چې په انتخاباتو کې 2,900,000 کسانو ګډون کړی دی، خو دوی ویلي و چې بایومیټریک او غیر بایومیټریک رای به سره جلا کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي له بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. دا خبره د انتخاباتو کمیشن ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وکړه.
تا ناخته شام روز گذشته 1,488,000 معلومات بایومتریکی در دهنده
1,400,000 رای ورکون که معلومات بایومتریک دزگاو در تاکنو خپلواک کمیسون مرکزی سرور تا تر سه شنبه ناوخت لیگ دول شوی. حدسه کیگی چه جر در پروسه پای تا ورسیگی. د ټاکنو خپلواک کمیشن ویاند وایي د ټاکنو په ورځ د څه باندې 26,000 محلونو له جملې د 22,500 محلونو بایومیټریک رایې سرور ته انتقال شوي او د څه باندې 3,900 نورو محلونو رایې پاتې دي. د جمهوریت ټاکنې د تلې په شپږمه وشوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د ملي اردو د یوې ام آی ولس ډوله سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون اووه تنه سورلۍ وژل شوي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا سرخی الوتکه ملي اردو د 201 قطې مربوط وه. بلخوا په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی د دې پیښې په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
پروازی تعلیمی بوده.
دقیقاً ساعت دا یو تعلیمی الوتنه وا پرون د مازیګر 15 بجې او 3 دقیقې له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شوه. پیلوټان مجبور شول چې استراری ناسته وکړي. الوتکه د ناستې پر وخت پزمکه ولګېده. دفاع وزارت د دې الوتکې د نسکورېدو پر پیخه خواشینی خولې. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. دا خبره د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د ائتلاف هوایي ځواکونو د سیشن به پورز د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ د ذاکر پسیمه او دغه راز د مقر ولسوالۍ پړوند کې دوه هوایي بریدونه تر سره کړی دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي، 2 تنه ټپیان شوی دي، د هغوی اړوند درې اره دي موټر سایکلونه او مله وسلې هم لمنځه تللې دي.
وسلوالو طالبانو په غزنی کې د دغه پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمه نړۍ خبرونه تر روسیې له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې $1 میلیارد په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. هغه په عین حال کې د سعودي عربستان پانګوال هم په روسیه کې پانګونې ته وهڅول. پوتین پرون له ګاونډي هیواد عربستان ابوظبي ته ولاړ. هغه په هوایي ډګر کې د متحده عرب اماراتو له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زاهد آل نهیان سره وکتل. شیخ محمد هیله وښوده چې د پوتین دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پر پراختیا ژور اغیز وکړي. د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده را لنډه کړله. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. سترې محکمې پرون حکم ورکړ چې د کوستانتین دافینکو د بند موده له 10 کلونو باید 3 کلونو ته راکمه شي. د دافینکو مدافع وکیل دیمیتری دینزی وویل د موکل نوم یې د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لیست کې ورزیات شوی. دا لا معلومه نه ده چې دغه بندیان به کله تبادله کیږي. د سپتمبر میاشتې په 10 روسیه او اوکراین په خپلو کې ټول ټال اویا بندیان تبادله کړل. او د اروپایي ټولنې وزیران ونتوانېدل په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره البانیا او شمالي مقدونیا ته زمینه برابره کړي. دا دغه غربي بلاک هیوادونو ته چې تمه لري دا پروسه چټکه شي یو گزار ګڼل کیږي. د پراختیا په چارو کې د اروپایي کمیسیون کمشنر یوهانس هان پرون د اروپایي چارو لپاره د وزیرانو تر کتنې وروسته په لوکزامبورګ کې وویل دا د اروپا لپاره د عظمت شیبه نه وه. هان وویل د اروپایي ټولنې اکثریت غړو د کمیسیون د توسیې ملاتړ وکړ خو ونتوانېدل د رایو په اتفاق کومه پریکړه وکړي. مهم خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري په دې وروستیو کې ګڼو بهرنیو چارواکو له افغان حکومت سره کتلي او د سولې په موضوع یې بحث کړی. حکومت اوس وایي د سولې د پروسې د همغږۍ چارې چټکې کړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر احمد:
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅې ګړندۍ کړي. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسی او بنسټیز بورو.
روسیه ټینګار کړی چې هیڅ کله سوریا او ترکیه جنگ ته نه پریږدي. خو د ترکیه ولسمشر وایي په سوریه کې عملیات مهم اهداف لري.
د سولی د پسرلی په نوم د ترکیه پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریه په شمال کې د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه سوریایي عربانو ستنول دي.
د ژوند رنګونه هم درته لرو. له اروزګان له یو موچی سره غږېدل یو
څومګاره و چې څوک څپلی درته راوي ته خراب وروګنده غبل وزن راځي بلوم نظر تر راوي قسم قسم کار وکه غبل ورځ بلندوالون درته راوي.
به هم خرغله وخت په افغانستان کې د سهار 9:09 خېدی راځو. لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان د سولې پروسې لپاره د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ چارې چټکې شوې. دغه شورا وایي د هڅې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اساسي رول لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پرون په کابل کې ځینو بهرنۍ چارواکو له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د سولې پروسې په اړه خبرې کړې. هاخوا اجرائیه ریاست وایي تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت یوه دنده به هم د سولې د پروسې بریالي کول وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید همغږي او له ټولو اړخونو نهایي سي وي. دغه شورا ویلي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د استرالیا د سفارت له مرستیال پیټر ترزول سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې کتنې کې د سولې پروسې د بریا پر لارو چارو هم خبرې وسوي.
موږ په دې عقیده یو چې د سولې پروسه باید یو حساب سوی همغږی او له ټولو اړخونو سره نهایي سوی پروسه وي. په دې پروسه کې په یو غږ شاملېدل، د ټولو لورو نظرونه په پام کې نیول او په یوه خلو ورتلل د افغانستان په ګټه هم ده او د دغې پروسې په ګټه هم ده. د همدې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅې ګړندۍ کړي. په دې برخه کې کار شروع سوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بولو.
افغانستان د سولې پروسې په اړه پرون د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم جلا جلا خبرې وکړې. جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي د با عزته او پایدار سولې لپاره سراسري اجماع سته او دغه پروسه د اوسنی او راتلونکي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامله ده. پر دې موضوع الیس ویلز پرون په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم بحث وکړ. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید مایسم پرون وخت ازادي راډیو ته وویل د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د سولې پروسې پر دوام ټینګار وکړ. میرمن الیس ویلز ټینګار وکړ چې تر ټاکنو وروسته باید د افغانستان د سولې مسأله جدي تعقیب سي، د دې لپاره چې په دې حوزه کې پرمختګونه ولرو او په افغانستان کې روان تاوتریخوالی بند سي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د اجرائیه ریاست او د ملي یووالي حکومت دریز ډیر څرګند او واضح وو او دی شغلی میسم وایي هغه حکومت چې تر ټاکنو وروسته به په افغانستان کې تشکیلېږي جدي هوډ لري چې د سولې پروسه تعقیب کړي. د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې ټاکنۍ سوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر په لومړیو کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه ودروله. دا پروسه وروسته له هغې ودرول سوه چې په کابل کې په یوه حمله کې یوولس ملکیان او دوه بهرنیان چې یو امریکایي پوځي وو ووژل سول. خو پرون ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو هیات دې ته چمتو سوی چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. نکی نخانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلیدو څرګندونه کوي. طالبانو چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په 13 سپتمبر میاشت کې خبري لغوه اعلان کړي، ویلي چې دوی د دوه خبرو بیا پیلیدو ته تیار دي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې
د طالبانو یو سرچینوي له متحده ایالاتونو سره د دې ډلې د خبرو د بیا پیلېدو نښې نښانې لیدل کېږي او دوی هم دې ته تیار دي چې دغه خبرې بېرته په قطر کې پیل شي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له مخې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو د بیا پیلېدو په اړه د طالبانو استازو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې خبرې کړې دي. خلیلزاد مخکې له دې چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د دې ډلې له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې تر سره کړې وې چې د ورستۍ په پایله کې دواړه لوري په اصولو کې یوې هوکړې ته هم رسیدلې وو. په اسلام آباد کې د خلیلزاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاوي کتنه چې د اکتوبر په 3 تر سره شوې تر اوسه د امریکا لخوا رسمه نه ده تایید شوې. د طالبانو دغه سرچینې ویلي له امریکا سره د سولې او موافقه نهایي شوې او هغه یوازې لاسلیک ته اړتیا لري. د دغه سرچینې په وینا د دغه موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي چې د افغانستان د لانجې لپاره حل لاره پیدا شي. د جرمني ډي پي خبري اژانس هم په یو راپور کې طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې هغه هم پټه ساتل شوې ویلي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې به په څه کم راتلونکو څلورو اونیو کې بیا پیل شي. په دې اړه مو چې آیا دغه خبرې به په نژدې راتلونکو کې بیا پیل شي هڅه وکړه چې د امریکایي لوري نظر واخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دفتر راته یوازې دومره وویل چې رسمي خبرې نه دي پیل شوي. په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم دا تایید نه کړه چې خبرې به کله پیلېږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ احتمالي رسمي خبرو د پیلېدو په اړه بې خبري وښوده. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د خبرو د بیا پیلېدو په اړه رسما څه نه دي ویل شوي او د افغانستان د حکومت دریځ هم هماغسې چې افغان ولسمشر اشرف غني پرې ټینګار کړی دا دی چې د افغانستان تر مالکیت او رهبري باید دغه بهیر مخته لاړ شي کنه نتیجه به مثبته نه وي. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره هر ډول مخامخ خبرې رد کړې دي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو احتمال وروسته له هغې زیات شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترمپ تېره اونۍ د امریکا په مینوسوتا ایالت کې وویل چې اداره یې په افغانستان کې د دغې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي ده. هغه زیاته کړه چې واشنګټن هڅه کوي چې یوه ښه معامله وکړي او خپل سرتېري له افغانستان نه بېرته خپل هېواد ته ستانه کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دېره دي. له دې هېواده د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یوه عمده غوښتنه ده چې امریکایي پلاوی سره په تیرو 9 پړاو خبرو کې پرې خبرې کړي دي. پر دې سربیره د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او نورو متحدینو یې د ترهګرۍ ګواښ نه کېږي، بین الافغاني خبرې او دایمي اوربند دواړو لورو ترمنځ خبرو نور عمده ټکي ول.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګس 12 پګنې منځنۍ چپه او 15.5 باندې خبرونه کو. ازادي رادیو .com باندې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدلای شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصرې. ډیلی میل ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د یو رپورټ په اساس لیکلی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال په بریدونو کې 50 افغان ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 نور ټپیان دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 ملکیان وژل شوي او 250 نور ټپیان وو. په دوام کې راغلي د تلفاتو له لوړ رقم سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو تر سراوي یو بریا بللې، ځکه د هغوی په خبره طالبان پراخو بریدونته پرنه خودل شول. طالبانو غوښ کړی و چې انتخابات به ګډوډ کړي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه د سیشن په ریپورت کې دا هم راغلی چې طالبانو ډیر بریدونه د راکټونو، لاسي بمونو او هوانونو په واسطه وکړل. ریپورت په اساس طالبانو د خوندزیو په شمول درایا چونی مرکزونو ته نږدې بشکې بمونه ځای پر ځای کړي وو. افغان امنیتي چارواکو څه باندې 10000 فوجیان د ټاکنو د امنیت لپاره معذف کړي وو. د چارواکو په خبره د میزان په شپږم د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د طالبانو لزګونه بریدونه شاند کړل. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په اوسنی وضعیت باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې چې عنوان یې د افغانستان د جګړې آنلاین ډګر ایښودل شوی، راغلي ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د افغان حکومت او طالبانو لپاره د جګړې یو بل لمړی کرخه په لاس ورکړې ده. د ټولنیزو رسنیو لارې د حکومت او طالبانو استفادې ته اشاره شوې چې هر یو لوري په خپل ګټه پکې تبلیغات کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان حکومت او طالبان غواړي د ټولنیزو شبکو لارې د خلکو اور او ډاټ وګټي. د ډیپلوماټ لیکلي لکه څنګه چې عملاً جګړه زور اخلي، ورسره په ټولنیزو رسنیو کې هم شخړې زیاتېږي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې لبریدون ورسته خلک او د جنگ کېلې خواوي سمدستي د مړیو او ټپیانو په وینو ککړ عکسونه په فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او نور رسنیو باندې خبروي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې څو هغه پیښو ته اشاره شوې چې پکې د وژنو او تاوتریخوالیو عکسونه او ویډیوګانې خبرې شوې دي. د ډیپلوماټ په سوشل میډیا باندې د داسې عکسونو او ویډیوګانو خپراوي په دې معنی بلل چې لروان تاوتریخوالی د خلکو ویره لا زیاتوي. د ریپورتونو په اساس څه باندې 40 میلیونه افغانان مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري او لډلې 10 میلیونه انټرنیټ کاروي. ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم د بودایی دوره د مجسمو د بیا ترمیم په اړه باندې یو راپور د تلرو د افغانستان ملي موزیم وایي چې د دغو مجسمو د جوړونې کارونه نږدې دریم پړاو ته داخل شوي دي. رحمت الله افغان په دې اړه آزاد یو رپورټ جوړ کړی.
د کابل د موزیم رئیس وای د امریکا شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د مات شویو بودا مجسمو د رغبنې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د دغو مجسمو شمیر چې 2500 ته رسیږي د بیا رغبنې چارې یو کال وړاندې پیل شوی.
هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده هغه به بیرته ترمیم وو او پس له هغه نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته ان شاء الله وړاندې کوو. تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دریم پړاو کې دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغه نه ان شاء الله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژې ان شاء الله ختميږي.
خغلی رحیم زیاتبی دغه مجسمه د امریکایي او افغان درغون په هانو په مرسته بیا رغول کیږي. په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې د ولاړو مجسمو سرونه مات کړل او هغه یې له اسلام سره په ټکر کې وبللې. دا چې دغه مجسمې او لرغوني آثار په کومې دورې پورې اړوند دي، د کابل موزیم د لرغوني آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه ازادي راډیو ته وایي هغه وایي دغه آثار چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري. د جلال آباد هډې څخه دي چې بیلابیل ډولونه لري، هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات به ارزښت دي. د افغانستان ملي موزیم سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې د دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې 30 زره قلمه لرغوني آثار چې 1.5 لک زره پارچې کېږي نندارې ته ایښودل شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو پکتیا ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ښوونځیو لپاره به ودانۍ جوړې کړي. په پکتیا کې دوی وایي چې د شپېتو ښوونځیو لپاره به د ودانیو د جوړولو چارې پیل کړي. په پکتیا کې ګڼې ښوونځي ودانۍ نه لري. په دې اړه احسان آریان یو رپورټ جوړ کړی.
په پکتیا کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او ځینې مدني فعالان د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزه اساسي بولي. وایي چې په دې ولایت کې لا هم ګڼ شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي سره لمر ته ناست وي. د علمي چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس تو زده کوونکو د ښې زده کړې لپاره سالم خوندي چاپیریال او د مسلکي ښوونکو موجودیت تر ټولو مهم بولي چې په وینا یې تر اوسه په پکتیا کې د زده کوونکو لپاره نه دی برابر شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د شاګردانو د ښې زده کړې او د دوی د وړتیا او د رشد لپاره تر ټولو اهمه مسله د مسلکي استادانو درلودل دي. دې په څنګ کې آرامه چاپیریال او ودانۍ او داسې محیط چې هلته په آرامه زده کوونکي درس وایي تر ټولو اغیزمن هغه څه دي چې پکتیاوال ډیری زده کوونکي له دې نه محروم دي.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ګڼې ښوونځي ودانۍ نه لري او د ډېرو نورو د بیا ترمیم اړتیا لیدل کیږي. نوموړی وویل د مهال په مرکز ولسوالیو کې د شپېتو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي او د 126 نورو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې به ډېر ژر پیل شي. دی وایي
اوس په ټوله پکتیا کې موږ شپېته بابا ښوونځي پروژې تر کار لاندې لرو چې هغه عملاً کار په دې باندې روان ده او سږ کال به 26 بابا په دې نږدې څو ورځو کې به د هغوی په یو پیکې چې کار شروع شي د وزارت شاستازي لخوا او پاتې د نوي چې سلو ښوونځیو په دې انکشافي دیات لخوا به بیا تاسو خپله د هغې بنسټه به شهیده.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې 14 ښوونځي د تیرو 15 کلونو راهیسې لا هم د نجونو پر مخ تړلې چې له امله یې په دې ولسوالۍ کې نجونې زده کړو ته د تګ څخه بې برخې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي پرې به نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات شدیداً روان دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د دغو عملیاتو یو هدف سوریې ته د کډه شویو سوریایانو ستنول دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي مسکو به پرې نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. الکساندر لاورنتیف پرون سه شنبه متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه او زیاته یې کړه موږ به پرې نږدو چې داسې څه پیښ شي. لاورنتیف زیاته کړه د ترکیې او سوریې چارواکي د هر ډول شخړې د مخنیوي لپاره په تماس کې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې پوځیان د سوریې او ترکیې ترمنځ د پولې په اوږدو کې سرحدي شارګوټي منبیج ته څیرمه او د الفرات سیند په لویدیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه ګزمې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلي کرافت ویلي چې واشنګټن د روسیې د ګزمو په اړه سخته اندېښنه لري. د روسي دولتي رسنۍ وایي د دې کار هدف دا دی چې د سوریې او ترکیې ځواکونه له یو بل څخه فاصله ولري. روسي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي پوځي متحدانو ګڼل کیږي، له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې خپل پوځیان ګمارلي دي. ترکیه د سوریې په شمال کې تیره اونۍ پوځي عملیات پیل کړل او هدف یې له سرحدي سیمو د کردانو په رهبري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل شوولی دي. ترکیه د سوریې د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی چې د سوریې په ډیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی اف کې پراخه ملیشه ډله ګڼل کیږي تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې په خپله وینا کې وویل د سولې د پسرلي په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی او د خلکو د خوندیتوب قطعو د تروریستي سازمانونو بشپړ له منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه او 650 زره سوریایي عربانو ستنول دي چې لا تو کلونو راهیسې زموږ میلمانه دي. د کوردانو پر رهبری ځواکونه ویلي چې د سوریې له حکومت سره د یوې موافقې له مخې د پوځي ملاتړ په بدل کې د ترکیې د عملیاتو په دفع کولو کې همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د سوریې ځواکونو د منبیج شارګوټي په شاوخوا کې څه باندې 0 کیلومتره ساحه په خپله ولکه کې راوستلې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې د امریکا عمده متحدان ګڼل کیږي.
د خبرونو لنډیز ته راغلی د یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماتې الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیشنونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز دا خبره پرون په ټویټر باندې کړي. اغلی ویلز زیاته کړي چې له انتخاباتي کمیشنونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه با اعتبار نتیجه او انتخاباتي پروسه مخته یوسي. د ټاکنو کمیشن وایي له بایومیټریک دستګاهو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا نه دی بشپړ شوی. دفاع وزارت تایید کړی چې 9 کسان پرون د یوې نظامي الوتکې په لویدو کې وژل شوي. په غزنی کې په طالبانو باندې هوایي برید شوی چې پکې 15 وسلوال وژل شوي دي. روسیه له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د سباندي 1 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړي او د روسیې سترې محکمې دي او اوکرایني وګړي د بند موده لنډه کړي. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي په جاسوسۍ تورن و.